احمد شیبریم دا زدی رادو دا دی ساعت پخ پروانه که ستاسو کوربا. السلام علیکم. د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر دا اندېښنه په دې خپرونه کې په کابل کې لیوه ډاکټر سره هم شریکه کړې.
راتلونکي دوه درې میاشتو کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې پتا هم واوري چې په روزګان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکار وو.
معلومات ته لاسرسی ورسره سخت شوی دی.
د کونړ په وټاپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځي. کله چې واسه کېږي کنه کېږي سره ډوډۍ او خپل اوبه په پداکې کې راوړي تل تسکي.
دا سړی او ویډیوونکی په پروګرام کې ستاسو پر رخصت شو دی پیغامونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوروي. د روسي روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې وبا د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د ور وړلو خبره تایید کړې او د یوه ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وا په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راټاو شوې دي ته به تکول د پرپاتې دلې د درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودې وسلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یو حساب شوي وینا کې وکړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان اجرا نګردید.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپلو مخکینیو شمنو کې پاتې راغلي. دا سی حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیر اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداروز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي، خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوي اعلان شوي کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریزی دي چې ډیر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غرض د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیسته چې ویلي دي د طالبانو حکومت دغه سي ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیر اګست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي. دا بله کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي و بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایجر تو وای هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای. نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم له افغانستان د ځینو خطرونو خبرداری ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې ولړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواد ایستلې او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پکار شوې ده. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سمبال دي اوپتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوپتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالاتونو او بریتانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبال خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شویو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنی 1038 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرلپسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد سزرن مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ کړه چې د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیرنی مرستي ونشي دغه هیواد به لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شتلا سراوړنی لمنځه لاړ شي. د تیډیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. کچیرې ورته بیړنۍ پامونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تیر ورځ په خپل ټویټر کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسترولنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شرعي او نسناسته زیاتره شوي. نږدې 15% کې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جا شرې یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس پوینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي که چېرته له دغه هیواد سره مرسته ونه شي روغتیایي سیستم به سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وای په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چارې هم روغتیایي هڅې اغیزمنې کړي دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات تقریبا غوږی کله چې با کیفیت خدمات سړی ارزه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري او کله چې بودیجې نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کوي د خدماتو او هغه بیا په تدریج سره کېږي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزه شته؟
بالکل دا اوس هم زیاتره دوايي کمپنۍ دي چې واردات کم شي دي دواګان نشي راوړلې. مونږ یو تی د دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي کمپنۍ د مالک کمبود سره مواجه دي او همدارنګه مونږ خپل هم یعنی زه د تا په مجموع کې هم د ټولو شخصي روغتونونو چې هغه دوايي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولای نه شي یا پوره پیسې ورکولای نه شي نو مکمل دوا ورته دولې نه شي شپخانه ته او کله چې شپخانه ته دوا موارد نشي نو دوا کمبود تر موجه کیږي بل اخر د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري. ناروغانو ته په کیفیت دوا په مناسبه اندازه نه رسیږي او دا غي صحت متدرکی
لڅه اټکل کوي چې آیا دا ویرشته چې ځین مهمه دواګان خلاص شي
کدا وضعیت همدسه ادامه وکي نو بالکل زما خودسه اټکل دی چې راتلون کې دوه درې میاشتو کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره کې د شي په لګ او محل کې مخ شو د درې میاشتو تر شپږ میاشتو پورې ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نور ته ضرورت کېږي یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي مثلا همدارنګه نور نوي وسایل واخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کالو دغه چې وخت کې که چیرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د صحیح وسایلو د کمبود سره هم واجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شپخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبور وي چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي ځکه د معایناتو کمبود که چیرې په مطرح شي د بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کیږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري. دقیق تشخیص نه کیږي او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې لې خبرتیا وروسته په روزګان کې د خبریالانو اندیښنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغه څه معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې واکمنان هم نه وو. پروزګان کې په ورته وخت خصوصي رسنې د طالبانو له واکمنې دوسره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خبريالان د روانو حالاتو دوام سخت اندیشمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتي خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته اطلاعات تر لاسرسي سخت شوی دي او د غراز خصوصي رسنې هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبريال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و پاغه وخت کې به د وز بیولا مجید او کار یوسف احمدی سره موږ غدلو او هغه ټول افغانستان کورولای سو خو متاسفانه دا چې دوی واکمن هم سو ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکونکو چې د رسنوي په برخه کې پالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سوي خو معلومات ته لاسرسي ورسره سخت سوي دي معلومات ته لاسرسي نه کیږي.
د شاغلی ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختم کړي. طالبانو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. لدی چاری سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او غنو خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب لامل پریښود. بلخوا خبريالان وایي ورزګان کې رسنی هم له محلي بحران سره مخامخ دي. ورزګان کې د خصوصي رسنی مسولین وایي د طالبانو تر وقمنیدو وروسته د موسساتو لخوا اوربندي د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دی ویره لري چې رسنی به یو تړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالی ملاتړ ووسي. په ارزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مدیر مسؤل حکمت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه ښځینه کشر هم را سره اړیکې نیولې پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسی نشر موزیک ختن باندې او هغه دی د دې دراتک د رسنۍ اقتصادي وزه هم کمزورې سوي ده د رسنۍ پر خبرونو هم سانسورتي خبره سوي ده.
په ارزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یوه چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دوه ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی دی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه خپلو پرېکړو ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړې چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستې ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه در لودل شي. لمنه منفی پیغام دې موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموع کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوی دی چې پوهنتون رئیس باید پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري، خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویلو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سنت لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردن هم میتونین کې
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې نوی مندلی چې په یو اکیډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکیډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکیډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
اې د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې د چروانونه د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت پونم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. خغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګ رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون دریس په توګه ګمارلای.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات
ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر سشکل په اپریل کې پیل شوی دی. یونیټ سی آر ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15,000 کسان توانی دلی دی چې کارډونه ترلاسه کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال احمد الله پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د روان 2023 زیږیز کال له اپریل څخه یې په پاکستان کې میشت 15,000 رجسټرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاتره ته پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت یو این ایچ سی آر ویلی وو چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 44,000 رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو قریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسټرډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر ځله چیلنجز وو، کووېټ هم یو صورت حال وو، هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وا، او بیا غا ایس او پی زو هغه ټول شیزونه د وجه لږ دا پروسس ډیلې شو. نو ظاهر ده چې دا پروسس کې کمپلیټ نشو، نو دې کې موږ سره خبره کوو دا بیا ایکسټینډ کیږي. په ټولو افغان کډوالو ته دا کارت ملایوي څومره هم چې سوار لسته افغان کډوال دي چې سره چې پی او آر کارتونه دي، دا نوی تاریخ چې کوم دی هغه به 2023 جون په درجه.
د یو این ایچ سی آر په وینا د دغه 44,000 رجسټرډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د I-12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره د ټاکل شوی سنټر ته ورشي.
دغه خو یو پروسه ده چې د ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړي چې کوم نمبر د کاټ اخلي، لکه موږ اوس ټلیفون ورته کوو هغه د نمبر واخلي د کاټ بیا مسته وخت را کې بیا به دفتر ته ورځو بیا به کمپیوټر نه تیریږي، په دغه کې ډېر ډیله دي او نمبر نه جوړي څوک خلاص.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 23 مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دی خپل ټاکل شوی سنټر ته ورځي او هغل ته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
ریسنټلی دا یو ډیسیژن شوی دی چې بس اوس تراشي لکه یو ویزیټ د رجسټریشن سنټر نو ته به ماغه کې بس تا انټرویو هغه سکیجول شي مخکې خو بتا کال سنټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را تو دی بدا گیلے کولے نو مونږ تو سم تک ویلی چیرہ تاسو جسٹ واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره اپڈیٹ زمونږ نل توالے او بیا راشه خپل لگو کې نو چسو پورے دا لاسٹ پی او آر کارڈ ہولڈر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا باندې بندي کی دا برواني فلن
ل یو این ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44,000 افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9,000 په 2018 او 2013 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل. خو پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15,000 پورې نا رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم سر عبد الله سیمت په هلمند ولایت کې څنګه د سالي تشخيران په ژوند Taliban د انجینرات نو غشتان دا چې جته د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې څه خلک د دې رسول سره مخامخ شي مشته چې وګوره یو خو د کاري او بل خو چې کاري Taliban نو غشتان دا چې خلک د کاري فرصتونه برابر کړي او خلک د مرستې وي چې یو خو چې کاري چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی
افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوشش وی دی دا د وظیفه ورکی او دا خوري راغه څنګه جوړ شو لا چې خلک کوشش ولو ام نه یو ماشه ورلودل او د دینم به درخ شي دا پیغام مې چې په لغه باندې کارو شغور شي.
السلام علیکم ما خالد میرا ولا تماس کیما روزم دا اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشکلنا و درې خلکو مبین چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنه وی وو ما وته ولې دا په پوره نه پوره غو نه چې دوشکان وخت یې شو چې اوریدل خبرې مونږ هم چې خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې دنه ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی اعظم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دنه ظلم کیږي دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي وباني دا ولې دې کړي مسلمانۍ هیوادونه دې یو چې دې عجیب دي شي ټول اوس موټرسایکل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دې کور کې اکسونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو زنانه اکسونه دې دغه دې پکې زما هغه بیچاره ودروله کوم سټیشن والا دغه والا لال دې شو ودور برې حاضر دې دا اوس دې پوری خپل پسترو حال دې وري هم دې نذیر علی سره دې السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو پرې پروګرام کې ساسو پژغ ګند سب شوی پیغامونه خبرو اوس مش پروانه د افغانستان پاک سره لوي شارنه کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي اوس په کونړ ته مخ کړو د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترخې دوله لپاره حشر راستلې دي پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیریشي ویلارې په ترمیم بوختي تفصیل پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجار سرک ترمیم ته مټي را بډوهلي او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخې پاتې ده دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي
دا وسامن ټول داخله په شر راځي او جمعه په جمعه باندې په دغه سرکونو باندې یو شر کاو کله چا وسکیږي کنه کې سړک وروړي او خپل په پداکي کې راوړي تل ته اسکی کوم ځاده نه بیمار راوخلو او تل تر راشي هغه په لار کې وپات شوی زمونږه د ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شمور ځای شي
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه او نور الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوی او ټپین شوی او همدارز د یادو بریدونو لامل تری کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو د شهدا او د کونډو د اعتماد غواهان یو موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوې دا سرک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او دا هر کله ضرورت را پښی
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتل او د حل لپاره هڅې کوي د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور له سوالی نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم سچ څومره واړه کلی دي دغه را سرکونه ډیر واقعاً چې خراب دي کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی دغه لس کیلومتره جوړیږي خو دغه نه کلو ته به چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړیږي ټول په دغه باره کې ان شاء الله موږ همکار یو موږ چې څومره وس کیږي هغه به سمنګ کوو چې دغه د خیریا څومره موسیلی نو دغه توجه غواړي
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دی خو د اشر غټور دود شتون لري هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کول لپاره به ورته نغاره وهل کېده د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به لخپل کورونو ډوډۍ او به راخستلی او په شریکه به ټولګټي پروژې لکه سرکونه سربندونه ویلې جماعتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنگونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګي شوی دی
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب لند سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ول 1900 او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې او ری په بنگلاديش کې د افغانستان تر نولس کلنو د لټوم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربې لوبغاړو ترمن څلو رسنی لوب روانه ده. دا لوب د چاشن به پور سپیل شو. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 112 پټه منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په جواب کې افغان لوبډلې 201 اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. په دوهم اننګس کې بنگلاديش 111 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوسېدل دي. د بنگلاديش لوبډلې 150 منډې مخکې ده. څلور بجو د 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د کونړ په شلتون ولسوالۍ کې د هاوندې وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د پیښې نن سهار د کونړ سین د غاړې هغه مهال رامنځته شو چې یو نو چاودې دلې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې و چاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته مخکې په یو سبچوي وینا کې کړی او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلې هیواد کې کړکیچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه درسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچر تو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلای. نوموړي له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولې تکرار نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په پسپینه ماڼۍ کې تر سره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د روسي روغتیاي چارواکي وایي د کورونا لامل په تیرو 43 ساعتونو کې 928 کسان مړه شوي چې دغه یو بالغ خبرېدو رئیس په روسیه کې په یو ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په روسیې کې تر ټولو بد ځای دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو ترڅنګ له تعلیمه به برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په روسیې کې لشپژم ټولګي پورته تر 12 له زده کړو به برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمینه برابروي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي نه
د کندهار اوسیدونکو بيبي شپنام د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شپنام اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیله او خوبونه له وبو سره لا حوصول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي نه کله چې نظام مخکې یو رقم وو ټول درسو ته کلی سنټرو ته کلی اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را له ټول انجنې پر کورونا سړي برحالي کې نامعلوم دي به سرنوشت ټول نه استي. وای نن نو سبا ته شروع کیږي تاریخ وته کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسو سم درک نه دی. مرپور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ د سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشه د ډوډۍ پورې ایراني.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله لنړیوالو غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو لامل له تخار ولایت نه کابل ته دی وکړسوي کورنۍ سرپرست چې نو غوړي نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غوونه کوي ورځ کې 500 یا 1000 روپۍ ګټي. ډیره بیکاری ده. منګل ته د شارنو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستي اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تاک اجازه سوي او ښځینه و ته دا اجازه نه ده سوي ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سي. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و، او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه جالي ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ شوي دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
ګرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبد الله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه. پس سلام مونږ پوره 9 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل. عوام خو مسلمانان دي، حکومت د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بیل چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کنړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کنړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما تدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام. هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
الو السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د بیټي کوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریمه تاسو سره په تماس کې. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عفا کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام عفا مې اعلان کړی ده وروره، نو ولې د خلکو په کورونو اوري.
زه عبدالقیوم یم د کابل له خبرې در سره کوم. محترم د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته په وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکار گی او په افغانستان کې خځې ته ازادي نشته. دا ولی د ورته ول چې په دې خبر پسې مګر ځای افغانستان کې به هیڅ نشي کچیرې په پاکستان کې کومه خزه یا وزیر اعظم کیږي یا وزیر کیږي یا منیسټر کیږي اسپرونه کوي کایا کومه خزه کومه البته یا تیاری ته پرواز ورکوي هیڅ نه کیږي خو په افغانستان کې کومه خزه یا منیسټر شي یا ایڈوائزر شي او یا کومه البته کی چیرته پرواز ورکي بیا هم کیږي پاکستان ته یو څوړی افغانستان ته بل څوړی.
السلام علیکم بختل شایم د خوست ولایت څخه زده رادیو ټولو کارکونکو ته ټولو اوریدونکو ته د بختل شایم طرفه ډیر ډیر سلامونه او باید سلامه د ملګر ملتونو مدا خواسته دا مرزو دو دا متقزا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرفه ډیر ډیر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالحی صاحب یم د بغلان د ولایت نی اډیشنی ولې د ازادی رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادی رادیو نه ډیر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ ته نور پر رسوي او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارات مشران له دې چې کوم نظر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا همدغه يهودو نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانواټ کوي. بیا همدغه تا ازادي او خپلواکي وي د زناوي
تاسو ته سلام د ازادي رادیو ته کارکنانو ته کارکنانو ته ټول ته سلام يم. خدای کوم به خوشاله ولر ز دا وایم چې دې تاسو د دې دا چې راځي سره ورسره د دې کې مصايب او څه څول راولي او دا وکړي دا وکړي ته خپلواکي ولي څول راو نه مستیو ته خدای جان څول راو ته کوي دا فاهم دا قانوني دا جمعیتیان لاس د خلکو د وطن په وینو سره د جنایت کارون ټول تقویه کل کار ده د کار ته ونسپار قانون د حاکم نه پا عدالت تهران وستا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راجی ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول سلامت خزر حکیم صاحب خبر کوم دا د شذ مبارک سی دا غربیان وخت مستدار راشي تاسو کوکنه جوړ کړی تاسو کوکنه جوړ کړی زره کوم کوکونه څو کولای وکړه ځان چې ورکی چې هغه په جنگو کې استي او د عباس یې به دغه بیا قطعی به شرمی به تغیر دا کوم کوکنه کولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي زه د یو عالم په صفه دا خبره کوم زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه کوم ورکول کیږي او کله چې اسلام حقوق ورکړي قران حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څوار نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړل سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا زدي ردی د کارکونکو څخه زده داخله لرم چې دا مشکل مشتحل کې کله په کندهار ولایت کې ازادي رادیو نه سي او کله نه سي زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې حالت دې مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله رادیو نه سي او کله نه سي. سلام وکړل سلام د کندهار ولایت مې وانه ولسوالۍ خاصه په تماس کې یم. زه له روسو چواک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي ترڅو موږ د خلکو وبو فرسي تقریبا 300 متره باندې موږ وبو راکړو او 200 متره سهان کاځو نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري یعنی د کچکلي د باندې څخه مشته یو علاوه کاری دلیل باندې موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم ز آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي چې د دند څخه غوښه سي دي چې زه
عبدالکریم بلوگر نه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام. تېره ورځ ما پیغام نشر کړ او طالب مشرانو ته یې ورسوئ. اوس چې په افغانستان کې جنګ بند شو د افغانستان ټول خلک خوشحاله دي، خو دوه د وحشت، دهشت او بربریت نښې دي چې باید لرې شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي، دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم، زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هلته په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي، ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی.
هلو السلام علیکم، زه مولوی محمد د کندهار څخه خبره کوم. شي هر ځای هر کلی کې دغه د عمارتو ډلې راځي، تلاشي کوي، خلک پشني، خلک شوري، خلکو په زرو پسې ګرځي، په پیسو پسې ګرځي، مشکلات جوړوي. په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي، د دې مشکلات سره ټول خلک فزار دي. اخر موږ کډه پر کومه یو څه د دې څه چیرې ګزاره وکړو، دغه ظالمانو مخنیوی دې وشي.
موږ دا پیغام دی، دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت د واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشانه ولیدي، خپل مځکه رانیولې دي، دغه کوم نه پرېږدي. دوی خپل په زور ظلم انډیواله ردي او درې نمرې ګیر کړي، بالا چورو چپاوي شروع کړی دی. دا سره کې نه مسلمانان ګرځېدنې په ازار دي، دغه څه دی یو دغه وشي. د مشرانو د لویه سره څه دغه زموږ پیغام دی، باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي. دا اوس سره کوم کار دی، موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو.
السلام علیکم، عبدالرحمن ایمن ورنش په شان څخه تاسو سره په تماس کې مو غواره. د تماس په ایمن د ولایت کې د ډیر ستونزو سره مخ یو، بانکونه باندې چاته پیسې په لاس نه ورکول کیږي، فعالیت نه دي شروع کړی. نو چا چې کوم ماشې څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې، خو ته اوس لاسرسی نه لري. اوس د قرض لپاره پیسې نه پیدا کیږي. دلته موږ د اندازي مشکلاتو کې راګیر شوی یو. موږ د امارات مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونو فعال کړي، خلکو ته لږ تر لږه د اولیتو کو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي. هیله ده زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولي نه اوریدي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ. د دروغ او فریب سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یا وشتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایه. څه چې واقعیت دی هغه راوباسي. اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسې وایه دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، اشاري لیاز یا هغه ځای نه برابر کړي. تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل مشمول مو خلکو ته واده وکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ، هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم فریب ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې فریب چل باندې تاسې دا نظام نشي چلولای. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو په دې امکان وولي. خلک د لوږې مري او تاسو یو دروغو سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی. ټول له فریب چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار شي. په فریب چل باندې خدای په قارېږي. ته خو وایي زه شریعت نافظومه. شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري. په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفی الله ستانکزی د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د قابلې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف دا چې د ښځو ستونزې هوارې شي؟ او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو دغه رمزي شان خو موږ تاسو وکړه په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ارګان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عام د منطقي لحاظه او عام د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د ستونزې هواري لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 20 میلیونه ښځې دي، د دغو 20 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 20 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی، استازي څه کوي؟ د دوی استازي نیسئ که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بوله مخکې درته شرحه کړله چې دلته هدف څه دی؟ که یو ښځه په کابینه کې راغله په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ دا خو نه دي شوی. یک دنیا په ځای کې نشه راکودلای. او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو دا ټول دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د ښځو ستونزې د نارو نه و د حل کیږي. د ټول نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
خدای تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلې دي، چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولي کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه هلته کنګل کړي دي مالی سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسیږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسیږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو پخت ولې ترن کیږي؟ دا سی او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چیرته وي، دغه د ستونزو هواري لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دغه ښځې نه دي، نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه کوم پرودنه کې
د مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندویانو لپاره خبرې وشوې چې په کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته وایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولی شي که څنګه؟
فکر کوم اصلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا پرسونل دي، هغوی مختلف ده. پرده کې دغه څه ده، د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
خبره مو کته کوم څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژان په مسلو باندې پوه شي کوم مسله کې دا نوي
هغه د خاص ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش کې تاسو اشاره ورته کوله تر کله کسان شته دغه کار کوي د خونو د چي ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې اداره د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه قسم خپل ځایونه باندې دي
د کیږي نور قومونو په ارتباط هم کلاند یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي کڅنګ په کابینه کې
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه څه په قرار په نور بخښونه کې همیشه لا د ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټولو ولس په قضا کې خپل ځان ګوري او د خپل سود لري هواري لپاره دغه فرصت لري چې سود یې هواري شي بل دا نه چې سمګلته وځي دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کومه د خلکو نه د دغه کسانو چې دغه ځینیت ورسره دي د خبرې راپورته کوي دغه نه مخکنه دا راځي تاسو خو د دنیا په یو کونچ کې داسې نظام راوخه چې حالت یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پای په دغه یو تغیر راشي او حالت بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام شي چې ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبه او نور کیسې ټول په برابرۍ دا په درې هفته کې کیږي دا په یوه مشکې کیږي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو له دې سره دا پروګرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
پتختاش په غم دي باندې افتاش د تخنه په تختاش په غم دې مختاش خبر نوم د منې د جادو او لمن تر خبر یری گم آدلہ